دا مشال ریډیو دینن د ګل ورځ او د 2013 میلادي کال د سپتمبر د میاشتې 23 نیټه ده. د شاهین بنری ما او تاسو ته د مشال ریډیو په دغه سهرنۍ خبرونه کې هرکلی ویم. په خبرونه کې حال درکو په خبر کې په ګرجا د ځانمرګي بریدونو نه پس د وروستي صورتحال په کابل کې د سولې د ټینګښت په لړ کې د دیني عالمانو د غونډې را جوړولو لپاره د روانو هلو ځلو او دا به هم مورې چې پښتانه هنرمندان د امن لپاره خپل هنر څنګه کاری. په پښتونخوا کې 9 بجې شوې دي. وړومبی د منور شانه د دې خبرونو
السلام علیکم سهار مو په خیر. اول د خبرونو سرټ کې د پیښور کوټې دروازې سره نږدې چارج کې تر سره شوې ځانمرګي بریدونو کې د مړو شمیره 88 رسیدلې ده. د افغانستان د سولې عالی شورا وای په هیواد کې د سولې او ثبات لپاره به کابل کې د دینی عالمانو یو غونډه کیږي. او د کینیا په یو شاپینګ سنټر کې د وسلوالو لخوا د یرغمل شوي خلکو د خلاصولو لپاره د امنیتي ځواکونو عملیات نن په دریم ورځ هم دوام لري. او سپام وکړی د خبرونو تفصیل ته. پیښور ښار کې د عیسایانو په ګرجا کې ترسره شوي پرونی ځانمرګي بریدونو کې د وجل شو کسانو شمیره د 88 نه اوړېدلې ده. د پیښه کې 106 کسان جوړ شوي دي چې پکې د زنو حالت خنه ده. د داخله چارو مرکزی وزیر چودري نثار علي خان پرون د لیډرډینګ هسپتال د دورې په وخت رسنیو ته وویل
ان میں 34 خواتین ہیں. کون سا مذہب ہے, کون سا معاشرہ ہے, کون سا
بڑوں کے سلور دی زنانہ دی کم یو مذہب دے کم یو معاشرہ دا کم داس قانون دے چپا زنانو دا داس قسم گامنو اجازت ورکوی. وہ وڑ معشومان ہم مجلی شوی دی. وہ درش معشومان او زنانا اس ہم جوبل دی. یو لس مرگون حالت کی دی. اما صوبائی حکومت تا ویل دی چ وفاقی حکومت پا دا چرچ پخپلا خرچہ جوڑوی. بلے دا چی پٹول ملک کے درے ورزو دویر اعلان ہم کو
3 دن کا سوگ منانے کا اعلان کرتے ہیں.
بلخوا وزیر اعظم میاں نواز شریف په سختو ټکو کې د دې برید غندنه کړې او امنیتي ادارو ته حکم کړی چې د ټولو مذهبي اقلیتونو د عبادت خانو د امنیت لپاره د ټینګ ګامونه پورته کړي. د پیښور ضلع انتظامی مشر ظهیر الاسلام بیګا رسنیو ته ویلي د برید لپاره 2 ځانمرګي چرچ ته ننوتي او ځانونه یې الوزولې دي. نوموړي ویلي په دې پیښه کې د چرچ د حفاظت لپاره دغلته موجود یو پولیس والا وژل شوی او یو جوبل شوی دی. پیښور ښار کې دا وړومبی ځل دی چې د عیسایانو په ګرجا برید کې دومره ډیر خلک وجل شوی دی. د هیواد په بیلابیلو برخو کې د دې برید خلاف مظاهره شوی دی. هلته افغان ولسمشر حامد کرزی په پیښور کې پرونی اترهاګر بریدونه په کلکه وغندل. په هغه بیان کې چې د افغان حکومت په رسمي ویبپاڼه شایع شوی د ښاغلي کرزی لخوا ویل شوی دا ډول وحشیانه حمله چې پکې عام خلک وجل شوی د انسانیت سره دښمنی ده. ولسمشر کرزی زیاته کړې د بریدونه خای چې پاکستان د اترهاګرۍ د خطر سره مخ دی او په کار دی چې د دې خلاف سنجیده ګامونه پورته کړي. ښاغلي کرزی همداراز د اترهاګرۍ او سخت دریځ خلاف مبارزه کې د پاکستان سره د افغانستان لخوا د هر راز همکاري ډاډ ورکوي. ټاکل شوی ده چې اول وار به کابل کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د جوړجاړي او سولې د خبرو اترو لپاره د دینی عالمانو یو نړیواله غونډه جوړه شي. د دې غونډې په حق له د افغانستان د سولې عالی شورا ویاند مولوي شاهزاده شاهد پرون مشال ریډیو ته وویل چې د سولې لپاره به دغه مشران راغونډول کیږي او د یو شمیر هیوادونو دینی عالمان به د دې برخه اخلي. دا غونډه د سولې د عالي شورا په غوښتنه رابلل کیږي چې پکې به د سعودي عرب، مصر، ترکی، انډونیشیا، ملایشیا او هند په شمول د یو شمیر هیوادونو دینی عالمان ګډون وکړي. د دې غونډې د تاریخ په اړه سندي ویل شوی. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. عراقي چارواکي وایي یو ځانمرګي برید کوونکی پرون په بغداد کې د سنیانو د یوې جنازې په مراسمو برید وکړ او 12 کسان یې ووژل. د بغداد په دوره نومې سیمه کې چې ډېره برخه اوسیدونکي یې سنیان دي پرونی برید 15 نور کسان زخمیان کړي هم دي. پولیس او روغتیايي چارواکي وایي برید کوونکی ځان په هغه خیمه کې والوزو چې خلک پکې د جنازې لپاره راټول شوي وو. ګمان کیږي چې دا به د بدل اخیستنې یوه حمله وه ځکه چې د دې نه یوه ورځ مخکې د بغداد په شیمه میشته صدر سیمه کې د جنازې په مراسمو کې درې ځان وجونکو 14 15 یا کسان وجلی وو. د ملګرو ملتونو د شمیرو لمخې په 13 اگست میاشت کې خواوشا 800 عراقیان د تشدد په پیښو کې وجل شوي دي. د کینیا پوز وای چې د سختدریزه اسلام پالو لخوا په یو شاپینګ سنټر کې ډیره برخه برمته شوی خلک خلاص کړی دي. د کینیا پوز پرون وخت د اعلان وکړ د ریپورټونو لمخې لک تر لګه 18 کسان وروسته له هغې ووجل شو چې د خالی په ورځ د القاعده سره تړاو لرونکي د سومالیا الشباب وسلوالې ډلې د کینیا سرخار نیروبی په ویسټ ګیټ نومې یو لوی شاپینګ سنټر یرغل وکړ. د کینیا دفاعي ځواک په خپل ټویټر پاڼه خپور شوی بیان کې ویلي چې ډیره برخه یرغمال شوی خلک یې خلاص کړي او د دې ودانې ډیره برخه یې په ولخه کې اخیستل شوی. البته دا نه دی ویل شوی چې څومره کشتان لا هم د وسلوالو سره ګیر دي. د جرمنی د چانسلر انجلا مرکل اتحاد د هیواد په انتخاباتو کې لویا کامیابی ترلاسه کړې ده چې په نتیجه کې به یې نوموړی په دریم وار د یورپ د ستر اقتصادي هیواد مشره جوړه شي. د مکمل شوو نتیجو تر مخه د مرکل محافظه کار کریسچین ډیموکراتس پارټۍ او د هغې یو اتحادي ګوند د تېر اتوار په انتخاباتو کې 1.5% ووټونه اخیستي دي. خو د مرکل یو بل اتحادي ګوند فری ډیموکرات پارټۍ چې د سوداګرۍ اړخته رجحان لري په دغه انتخاباتو کې د شکست سره مخ شوی او یوازې 15% ووټونه ترلاسه کړي چې لوجې دغه پارټي پارلیمان ته رسیدلو کې ناکام شوه. دا نتیجې ښایي چې مرکل با په دویم نمبر راغلی ګوند سره د ستر اتحاد جوړولو لپاره مذاکرات وکړي. نوموړی د دویم نړیوال جنگ نه پس د هیواد دریم سیاسي مشر ده چې په دریم وار د هیواد چانسلر جوړیږي. د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
سلام پختونخوا کې هر کلی د دې امید سره چې تاسو به روغ جوړ او خوشاله یې په خبرونه کې حال درکو. پیښور کې په ګرجا د برید په نتیجه کې د وجل شو کسانو شمیره 80 ته رسیدلې ده. د پاکستان د کورونو چارو وزیر وایي
ان میں 34 خواتین. کون سا مذہب ہے، کون سا معاشرہ ہے، کون سا قانون ہے جو خواتین پہ اس قسم کے اقدامات کرنے؟
افغان حکومت غواړي د امن د ټینګښت په لړ کې د دینی عالمانو یو غونډه را جوړه کړي.
خپل مسلمان امت توجیه کی او هغوی ته د جنگونو د ختمولو او د روغې او د جوړې او د سولې او د ثبات په هکله خبرې وکړي.
او دا به مواره چې څنګه پښتانه هنرمندان د خپل هنر په وسیله د امن پیغام خورول غواړي.
چری راغون شي او په دې توګه باندې کار وشي نو ډېر په دې لړکی به مزل وشي او په دې معاشره کې به زمونږ او په دې ملک کې به زمونږ امن انشاءالله سندرې غږیږي.
د پاکستان افغانستان سیمې نړۍ نور راپورونو تفسیر هم لرو تر پای پورې د مشال ریډیو سره. اوریدونکو د خبرونې په لومبه برخه کې ورزو سیمه کې خپل همکارانو ته د غینې تازه صورتحال اخلو. پرون په پیښور کې دغه زړه ورانون کې پیښه چې په یو چرچ باندې یو گرجه باندې د غزن مرګي بریدونه شو، دغه په نتیجه کې د وجل شو کسانو شمیره 80 تر رسیدلې ده. د غشانته د یو سل شلو نه ډیر کسان چې دی غټپیان دی او په دې کې ډیر د خپګان خبر دا ده چې ډیر پکې مرمنې دي او ماشومان دي. دغه پیښې نه وروسته په ښار کې څه صورتحال دی، د امنیت ټینګولو لپاره څه هلې ځلې روانې دي؟ دا به ځان خبرو د خالد خان نه. خالد خان، تاسو ستړي مه شوئ. خوار مه شئ، ډیره
مهمه
شئ. خالد خان، دغه ډیر لویه بده پیښه چې ډیر بیګنا انسانان پکې ووجل شو، یقینا په پیښور کې فضا ډیره سوګواره ده، خلک ډیر زیات غمجن دي، دردېدلي دي. څه صورتحال دی په خپلو سترګو څه وینې؟ او دغلته چې نور کوم اقلیتونه دي، د هغې د عبادت ځایونه دي، د هغې د حفاظت دپاره حکومت څه ګامونه پورته کوي؟ څه پالیسي وړاندې راځي د حکومتي چارواکو لخوا د ترهګرۍ د دې لړۍ د مخنیوي دپاره؟
بالکل شاهین څنګه چې تاسو خبرو کا د پرونی پیښه په چچ باندې د غازان مرګي بریدنه دا په پیښور کې دا ډیره لوی پیښه ده صالحه ده او د دې نه مخکې د ښار خلک وایي چې په 2009 کال کې د پیپل منډه چې کومه پیښه وایي کې یو سل او څلوېښت کسان مړ شوي وو. دا د هغې نه پس لوی خونړۍ پیښه ده. نو په واکن چې په یو ښار کې په یو سیمه کې داسې پیښې وشي نو هلته نه صرف دغ ځای خلک بلکې دغه ځای ټول هغه چاپیرچل خپه وي. همدغه خفګان په پیښور هم دی. په پیښور کواټې بازار چې دی هغه خو پرون هم بند و. په ریډنګ هسپتال کې دغه ماتم د پرون نه روان دی خو بیا بیګا کوم چې تاسو خبر وکړه په دغه پیښه کې یو اتیا خلک مړه دي او څه د پاسه شپږ شلې کسان ټپیان دي چې زیات تر په ریډنګ هسپتال کې دي یا په سیمه چې هسپتال ته وړل شوي دي. ځینې د ډاکټرانو د وینا مطابق یولس داسې کسان دي چې د هغې حالت اوس هم نازک دی. زه به دا وایم چې کوم خلک مړه وو نو هغه بیګا د پېښور چې کوم د کریستین یا د مسیحا د عیسایانو کوم قبرستانونه دي نو په هغې کې خاورو ته وسپارلی شو. په هغې کې شپږ پنځوس کسان چې دا د شریف آباد قبرستان کې خاورو ته وسپارلی شو. بیا اتلس پکې ګوره قبرستان چې دی هغې کې خاورو ته وسپارلی شو او اووه کسان په هغه د پندورو باندې د عیسایانو چې کوم قبرستان دی نو هغې کې خاورو ته وسپارلی شو. درې ورځې ماتم یا څوک چې دی هغه د حکومت د اړخ هم دی او دغه د کریسچن برادری د کمیونټي د اړخ هم دی. دا به هم وایم دا کوم خلک چې مړه شوي دي یا زخمیان شوي دي تاسو هم خبر وکړه. خو د مونږ چې کله دغه عیسائی برادری سره خبرې کړې په دې کې څلور دېرش زنانه دي اووه پکې ماشومان دي. او بیا شاهین په دغه مړو کې لکه څنګه چې د عیسائی برادری دغه خلک دي نو زیات تر یا خو استادان دي یا په هسپتالونو کې کار کوي او یا صفایي کار سره کیږي. نو په دې کې د کین نمبر سکول سلورم نمبر سکول چې دی د کین ډېر مشهور سکول دی د هغې پرنسپل هم پکې مړ دی. د هغه زوی چې هغه د میډیکل کالج د سلورم کال سټوډنټ و هغه هم پکې مړ دی. دغه شان د هغه لور د ایډوارډ کالج طالب علم و هغه پکې مړ ده. بل د یو کور پنځه د یو خاندان پنځه داسې کسان دي چې په هغې کې ماشومان دي هغه هم مړه دي. نو که وګورو په دغه مړونو کې په دغه مړو کې په دغه ټپیانو کې چونکې دوی عبادت ته راغلي وو د اتوار ورځ وه ماشومان هم وو. څنګه چې مونږ وینو د اتوار د ورځې په چرچ کې دغه د عیسایانو زنانه او ماشومان ډېر په دغه راځي او بیا لکه اتوار دغه عبادتونه خپل کوم چې سرویسز دغه دي. نو دغه کومه پیښه چې وه نو هغه چې دي دغه عبادت ختم شو او بیا د روټۍ یا د خوراک تقسیمول هغه نو دا ویل کېږي عیني خلک کوم چې دغه نو دغه دوه ځانمرګي برید کوونکي د دوه اړخو نه راغلي دي او ځان یې الوزولی دي.
دغلته د امنیت ټینګولو د پاره یې پېښور خو بیا یو ځل دغه بریدونو په لمن کې دا ښکاري. خدای دې نه کړي چې دغه لړۍ نورم اوږده شي. خو د 2010 چې کوم صورت حال او چار کال هر ورځ به هر دویم ورځ به دومره لوی پېښې کېدې. حکومت تی چارواکي چې موږ اورو ولسي اوري نو هغوی خو ډېر کنفیوز دي. یعنې داسې ښکاره خبره مخې ته نه راځي. خو دغلته د امنیت ټینګولو دپاره څه ګامونه ته وینې چې دغلته نور کوم اقلیتونه دي یا نور خلک اوسېږي د هغې د امنیت ټینګولو دپاره څه ګامونه پورته؟
بالکل شاهین لکه د داخله او چارو وزیر چې دی چودري نثار هغه هم پرون ماښام رالو. دغه شان د پاکستان تحریک انصاف دلته په صوبه کې حکومت چې د هغې مشر عمران خان او نور وزیران د دې د بدقسمتۍ نه وزه دا وایم چې د صوبایي حکومت کومې غونډې وي که د ورکینګ ګروپس وي هغه په یا په اسلام آباد کې کېږي یا په لاهور کې. نو پرون هم دوی په اسلام آباد کې د پارټۍ یو غونډه وه چې ټول وزیران او وزیر اعلی هم هلته وو. خو د پېښې وروسته هی سمدستي راغله او بیا چودري نثار چې راغلو نو چودري نثار عمران خان او د پښتونخوا ګورنر دی هسپتال ته ولاړه او بیا دغه اعلان هم وکړو چې په پېښور کې یا په ملک کې په هیواد کې بخنه غواړم چې په څومره د اقلیتي برادرۍ که هغه د سیکانو دي که د هندوانو دي یا د عیسایانو کوم د عبادت ځایونه دي نو د هغې دپاره د سیکورټي عمله هم سیوا به شي او د هغې دپاره دغه چودري نثار اعلان وکړو چې د دې لپاره به نوې تګلار یا پالیسي وي چې دوی ته دغه سیکورټي ورکړل شي. دا به ووایم چې پرون په دغه چرچ کله چې دغه پیښه کېده نو صرف دوه پولیس والو په یو پولیس والو پکې مړ شوی دی او یو زخمي دی. نو په داسې حالاتو کې چې چرچ کې دومره خلک راغونډېږي او دوه پولیس والا او هغه بیا ځانمرګي بریدونه پرې کېږي نو هغې اشارول ډېر ګران دي. خو کوم خلک چې دغه لکه پرون دغه خلک غوسه وو هغه هغوی وایي چې دوی ته سیکورټي نه ورکړل شوې. بیا په هسپتال کې د هغې دارو درمل یا درملنه ونه شوه. نو هغوی هم په هکه ځکه وو چې پرون مونږ کته په لیرې رنګ هسپتال کې یو خو د اتوار ورځ وه بل د حکومتي چارواکي څوک نور راغلی د هیلت منسټر نو نور دوی باندې دغه دباو نو په مله باندې او بل دا دومره لویه پېښه وه چې په لیرې رنګ هسپتال کې دومره سهولیات نشته. لکه دا به ووایم چې دومره مولي راغلي وو چې هغه یې لپاره تابوتونه کم شوي وو یا چې کوم زخمیان وو نو په لیرې رنګ هسپتال ایمرجنسي واد چې کوم دی نو په بد باندې ما په خپله کاته چې دوه درې درې زخمیان پراته وو. نو د حکومت لپاره د هسپتال انتظامیې لپاره هم دغه وه. خو بیا د دې دغه مطالبه چې دی ته دی چې کوم لکه چرچونه یا نور د عبادت ځایونه دي نو پکار دی چې دی ته سیکورټي ورکړل شي. نو په پېښور ښار کې هم او ګیر چاپېره د سیکورټي حالات څنګه چې تاسو وي نو حالات ډېر وخت پس دغسې یو پېښه شوې ده. نو بالکل دغه د سیکورټي
ډېره مننه خالد خان
خو یاره او
ډېره مننه د تفصیل لپاره خو ورځ دل غواړم.
د مشال رادیو د ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزه او سرکار
په پاوکم یو لس بجې
د مشال مارکا
په یو نیمه بجې
د یارانو مشال
په اته منټه د پاسه 2 بجې
زما کور زما کله
په پاوکم سلور بجې
روختیا او درملنه
په اته منټه د پاسه سلور بجې
پی خبر کې د ترهګرې تازه پیښم په دغه موضوع کې پات کیږي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دی حکومت په خنیت باندې د مذاکراتو کولو پریکړه کړې وه او په دغه لړ کې ورته د ټولو سیاسي ګوندونو ملاتړ هم ترلاسه و. خو دا قسمه بریدونه د مذاکراتو د پارخه علامت نه دی. بل طرف ته په ټول ملک کې د بریدونو پر ضد احتجاج هم روان دی. وفاقي حکومت هم په پیښه د دریو ورځو د ماتم اعلان کړی دی. په دغه اړه تفصیل اخلو په اسلام آباد کې د خپل همکار ریاض مسخیل. ریاض مسخیل تاسو سره مشوې
ډیر مننه شاهین جان فرمش.
ریاض مسخیل وزیر اعظم نواز شریف دا خبره کړه چې دا قسمه پیخي د مذاکراتو د پاره خ علامت نه ده. نو بیا د حکومت سره لار سره ځکه چې دا پیخي خو دوام لري.
جی بالکل شاهین دا کله پرون چې وزیر اعظم د امریکا د کم د ملګرو ملتونو په جنرال اسمبلی کې د ګډون لپاره روان شو او دا غیر سو دا پیښه وشوه. نو کله چې د لندن ته ورسېدو هلته کې د دمې په وخت باندې د میډیا سره په خبرو کې د دغه خبرو وکړه چې موږ ډېر په خنیت سره د مذاکراتو آغاز کړی او د حکومت کوشش دا چې په ملک کې امن راشي. په دغه لړ کې ورته د ټولو ګوندونو ملاتړ هم ترلاسه و. خو دا څه چې کیږي کومه پېښور پېښه وشوه یا د دې نه مخکې چې کومه په ویر کې پېښه وشوه نو وایي چې دا کمی پېښې دي. نو دا د مذاکراتو لپاره یا په ملک کې د امن راتلو لپاره دا یو ښه علامت نه دی او نشي کولی کم چې دي د کم سوچ سره یا د کم فکر سره د امن یا د مذاکراتو خبره کړې وه چې هغه اوس نور مخ په وړاندې لړ شي. دغه رنګ هغه چودري نثار ته کم چې داخله چارو وزیر د هدایت کړو چې هغه ورسی پیښور ته او دغه هم ته هغه پیښور ته ورسېدول ته کې خبرې اترې وکړي. خو اوس اسو برج تاسو خبره وکړه چې را بل سلار پاتې کیږي. نو بار بار کم چې کارپوهان دی هغه دا خبره کوي چې حکومت د طرفه چې کم یو کوشش وو د امن د مذاکراتو د لار امن راوستل او جوړجاړي کول نو اوس پورې طالبانو چې کم دي نو د هغه په صحیح جوړ سره کم طریقې سره چې حکومت ته خواست کړو یا کم دغه لاس وړاندې کړو نو طالبانو د دغه هغه شان ته جواب ورنکو او دغه شان د دیر د پیښې هم پلدی په سره غستې دا بیا چې کوم پرون پیښه وشوه د دې هم احمد مروت په نوم باندې یو تنظیم معرفي کړو. هغه وی چې موږ د دغه پیښې پلاس ځکه چې د ډرون بریدونو په عکس العمل کې کیږي. نو د کارپوهانو په وینا چې اوس کله وزیر اعظم را واپس شي او ورسره عمران خان او د دین وړاندې هم د یو بل ټولګوندیزه غونډه را بللو خبره کړې وه دغه شان اعتزاز احسن څوک چې د پیپلز پارټي سره تعلق لري نو هغه هم غواړي چې یو بله ټولګوندیزه غونډه روبلل شي او که بیا داسې چې د دغه وسلوالو خلاف څه قسمه کاروایی یا څه قسمه اپریشن فیصله کیږي نو هغه د هم حکومت په خپل سر په یوازې باندې نه کوي بلکې د دې لپاره دی یو ټولګوندیزه غونډه او ټول چې څومره سیاسي جماعتونه دي نو هغه د په اعتماد کې واغستي خو د هغې وروستو بیا چې څه کړنلاره خپریږي نو هغه د بیا وکړی شي.
ډېره مننه ریاض مستخیل. ټولګوندیزه غونډې خو یقیناً چې ډېرې وشوې او نورې به هم کیږي او په دغه اړه باندې سیاسي ګوندونو چې موږ د کارپوهانو نورو د یو کنفیوژن ښکار دي د یو انتشار ښکار دي او داسې د ترهګرۍ پر ضد باندې یوه پاکه ښکاره پالیسي مخې ته نه راځي. زه ستاسو ډېره مننه کوم.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د عیسایانو د حقونو لپاره کارکوونکو ادارو غړیوایي حکومت د اقلیتونو د ځان او مال په خوندي کولو کې ناکامه شوی دی. بلخوا د سیمه ییزو چارو کارپوهان وایي چې اقلیتونه د خپلو بنیادي حقونو نه بې برخې دي. په دغه اړه باندې د اسرار عالم مومن راپور.
په پاکستان کې د عیسایانو د حقونو لپاره د یوې کارکوونکې ادارې پاکستان کرسچن موومنٹ مشر مارټین جاوید مایکل وایي چې پېښور کې پر کلیسا د ځانمرګي برید په شان حملو د دوی ټولنه مایوسه کړې ده.
دا ډېره د شرم ورځ ده چې د عبادت په ځایونو کې په پوره امن وګړو بمی چاودنې کیږي او هغوی وژل کیږي. دا فعل د یوې مهذبه ټولنې عکاسي نه کوي او حکومت د دا قسمه پیښو په مخنیوي کې په بشپړه توګه ناکامه شوی دی. او زه دا وایم چې کوم حکومت د خپلو خلکو د ځان او مال حفاظت نشي کولی نو هغوی ته د حکومت کولو هیڅ حق نشته.
په پېښور کې د دفاعي چارو کارپوه اسد منیر وایي چې له دې وړاندې هم په چرچونو دا قسمه بریدونه شوي دي. د ده په خبره یوازې چاودنې نه بلکې د پاکستان یو شمېر داسې قوانین دي چې د عیسایانو په ګډون د نورو اقلیتونو ضد دي. په لاہور کې د پاکستان کرسچن موومنٹ مشر مارټین جاوید مایکل وایي په پاکستان کې د دوی مستقبل په مکمل توګه په تیاره کې دی.
زمونږ راتلونکی دلته په تیاره کې دی ځکه چې د معاشي، سماجي او سیاسي پلوه موږ په مکمله توګه له قومي ساحې وستل شوی یو. موږ وژل کیږو، زموږ د عبادت په ځایونو اوس بریدونه کیږي. نو د دې هر څه مطلب دا دی چې په پاکستان کې زموږ د اوسېدو هیڅ حق نشته. له آئینی پلوه هم موږ ته د دویمې درجې د شهري حیثیت راکړل شوی، نو داسې نه وي چې خلک په هجرت کولو مجبور شي.
د خبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر شاه فرمان مشال ایډو سره په خپلو خبرو کې ویل که څه هم پر کوهاټي چرچ ځانمرګي برید کې یو شمېر کسانو ته مرجوبله اوړېدلې او دا ډېره لویه د نقصان خبره ده، خو د په خبره دوی نه غواړي چې څه دا قسمه خبره یا حرکت وکړي چې له وسلوالو سره د سولې روانې هلې ځلې وځنډېږي. د پاکستان د پوز پخوانی بریګیډیر محمد صاد بای په پاکستان کې لزنو سیاسي ګوندونو سره د امنیت فکر نشته او نه هم پر دې پرواشته چې څوک په چاودنو کې وژل کیږي. د دې په خبره له طالبانو سره د سولې په خبرو ځنې خلک خپل سیاست کوي.
بالکل تاسو خبره صحیح. فی الحال د پاکستان ریاست چې کوم دی هغه دغه کې دی په شکست، دغه کې دی مور کې دی هغه خپل ټریټری رورو پریدی، زه خپل رورو پریدی مذاکرات کدی د غی په شرطونو باندې عمل نبیا دا رسمي تور باندې اسلحه غرزول دي، سرندر کول دي. مې د پاکستان د ریاست مستقبل فل حال چې کوم دي طریقې کار اختیار کړې، کوم پالیسی اختیار کړې ده، دا صرف په شکست وخت بزي بل لار نشته.
بریګیډیر محمد صاد زیاتوي چې د پاکستان حکومت دا مهال د ترګرو پر ضد جنگ کې د شکست په حالت کې دي او د په خبره کې د حکومت رویه همداسې روانه و نو د هیواد راتلونکي به خنوي.
سره لمومن راپور مورده اوردونکو افغان حکومت د وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو امن د ټینګخ په لړ کې ټک خاصه کوي هلې ځلې پیل کړې دي چې په کابل کې د دیني عالمانو یو غونډه را جوړه کړي. په دغه اړه د کابل نه زموږ د همکار راپور.
د افغان حکومت له وسلوالو مخالفانو سره د خبرو اترو او د سولې د ټینګښت د هڅو په لړ کې ټاکل شوې ده د لومړي ځل لپاره په کابل کې د اسلامي هیوادونو د دینی عالمانو یو نړیواله غونډه جوړه شي. د سولې د عالي شورا ویاند مولوی شاهزاده شاهد بلچې په دې غونډه کې به د پاکستان او ایران په ګډون د یو شمېر اسلامي هیوادونو دینی عالمان برخه واخلي.
طبیعي ده چې افغانستان کې یا په سیمه کې او حتی په اسلامي ممالکو کې تشدد دی، جنګونه دي، ناامنی ده، خشونت دی. نو علمای کرام مسولیت لري چې د دینی ارشاداتو او نصایحو د لارې خپل مسلمان امت توجیه کړي او هغوی ته د جنګونو د ختمولو او د روغې او د جوړې او د سولې او د ثبات په هکله خبرې وکړي.
د شاهد په وینا دا غونډه د افغانستان د سولې د عالي شورا په غوښتنه رابلل سوې ده. د سولې عالي شورا وایي چې په دې غونډه کې به د سعودي عربستان، مصر، ترکیه، اندونیزیا، مالیزیا، هند په ګډون د زیات شمېر هیوادونو دینی عالمان برخه ولري. د یوې پوښتنې په ځواب کې چې آیا افغان حکومت به په دې غونډه کې په هیواد کې د انتحاري حملو او چاودنو د حراموالي لپاره کومه فتوا وغواړي، ښاغلی شاهد وویل چې مخکې له مخکې دا مسله په اجنډا کې نسته. تر دې پخوا افغان حکومت هڅه کړې وه چې د افغانستان او پاکستان د دینی عالمانو یو غونډه په کابل کې جوړه کړي، خو د پاکستان دینی عالمان د دې غونډې جوړېدو ته حاضر نه شول. اخوا یو شمېر کتونکي دا ډول غونډې چې پکې د اسلامي هیوادونو د ستونزو په اړه خبرې کېږي مثبت ګام بولي. د چارو کارپوه زبیر شفیقي وویل
په مجموع کې اسلامي نړۍ علما راټول شي او د وخت استعمار سره د مبارزې یو داسې لاره غوره کړي چې د ځانمرګو بریدونو او د ترهګرۍ د پیښو نه پرته په هغو کې معقولیت وي، مدني حرکتونه وي. زه فکر کوم چې دا به یو مثبت تقوی.
مخکې تر دې د سولې عالي شورا هم ویل و چې دوی به په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره له هرې ممکنې لارې کار واخلي.
راپور مورد اوریدونکو ما افغانستان د سولې عمل په دغه موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان لخوا د طالبانو د کوټې د شورا مشر ملا عبدالغنی برادر خوشی کړی شوی دی. په جلال آباد کې زموږ همکار باز محمد عبد د افغانستان د سولې د عالي شورا پرستال مولوی عطا الله لودین سره په همدې اړه مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلی چې د ملا برادر خوشی کېدل به د سولې په بهیر کې څومره مثبت ثابت شي.
ملا عبدالغنی برادر د طالبانو یو جپوړی چارواکی او چې د کوټې د شورا مشر هم پاتې شوی دی او د دوه خلاصې دل د افغانستان د سولې د شورا په غوښتنه وساتت او د افغانستان د جمهوری ریاست په غوښتنه باندې ترسره شوی دی چې موږ امیدوار چې ملا برادر بردین وروسته د خپل مظلومو خلکو، د خپل ملت او د خپل مملکت لپاره هغه قدمونه پورته کړي چې د خلکو ضرورت یې پاغي باندې سولې تامینېدلی شي او هغه څه چې پاغي باندې نامنی منځ راغلي د داغي مشکلات او موانع د مخنیوي لپاره به د خپل هغه اثر رسوخ نه کارلی لکه چې په جنگ کې درل.
ویل کېږي چې ملا برادر خوند افغانستان ترانه شي په پاکستان، ترکیه او یا سعودي عربستان کې پاتې شي. آیا ملا برادر خوند چې د افغانستان نه بهر وي د سولې په پروسه کې به سمره کار پاتې شي؟
تاسو پوهیږئ چې ملا برادر چې کله د بند اخلاص درو په دې باندې مطبوعات او خبرې وکړي دا غي صحت خنه دي. تبن په لومړی ورځو کې د خپل فامیل سره یو ځای کیږي، دا غي په تعقیب باندې به خپل صحت معالجه کوي. دا به هم یو وخت نیسي. موږ هیله من او امیدوار چې ملا برادر داسې یو ادرس لرونکي ووسی چې د سولې عالی شورا هغه ته رسیدګي وکړي شي او هغه هدف د پاره دار خوښ شوی دی دا غي په برخه کې د سر مذاکرات او خبرې ولري. موږ هیله من دي دا کار به تر سره شي.
داسې اندېښنې هم موجود دي چې ملا برادر خون به او زلبی د افغانستان د نظام په خلاف باندې وسله والله مبارزه پیل کړی. په دې اړه تاسو څه تدابیر نیولی دي؟
زمنګ هیله دا نه ده چې هغه به د مصالحو لیکو کې ور داخل شي. موږ هیله مند دي د پاکستان نظام او حکومت خصوصا نواز شریف چې په اواخرو کې د انتخابي حکومت په سر کې راغلی دی هغه به دې ته زمينه نه مساعده چې هغه طالبان چې دین وروسته خوشی کیږي، خصوصا د حکومت په دوران کې چې هغه به د جبهه لیکو ته ورشي او په جنگ کې برخه والی هدي عقل بده یو مسؤل دی تر سي په مذاکراتو کې ونده ډیره او کلګه ووسی خو جنگ ته باید داخل نشي. زمنګ د پاکستان د حکومت او د خوشو طالبان نام دغه
د سولې شورا په دغه برخه کې څومره فعال دي چې مثلا د برادر
سره وي؟ د سولې عالی شورا د مصالح مخالفین د پاره په داخله د مملکت کې امادګی لري چې ادرس ورکړي او د مسؤلیت ورکړي تر څو مذاکرات مخ وړاندې بوزي. په قطر کې ورته دفتر خلاص کړو بنا په بعضی معذیر او مشکلات باندې د قطر دفتر بند شلو. اوس هم د سولې عالی شورا د امادګی لري چې د دولت ټول مصالح مخالفین کده باندې قانون خلاصيږي او که په جبهو کې دي چې په د فخې واد کې کاغه سعودي عربستان دی که ترکیه ده او که امارات دي دلته زیورته پیدا کی او د خبرو د پاره د میزبان شي.
مولوی صاحب د افغانستان په زندانونو کې هم ګڼ شمېر طالبان بندیان دي. افغان دولت د سولې د تامین په خاطر ولې دغه بندیان نه خوشی کوي؟
دا ټول هغه مسایل دي چې کله د مذاکراتو میستر دولت او د افغانستان مصالح مخالفین کی دي. زمونږ هیله هم دا ده چې د دولت مصالح مخالفین به لومړی د مذاکراتو په میز باندې خپل بندیان غوښتنه کوي. که کله دا مذاکرات شروع شو شاید د لومړي فهرست او سر کې همدغه د بندیانو مسله وسی.
مرکه به اورده اوردونکو په پښتونخوا کې نه هنیم بجې شوې دي. د منور شانه د دې وخت مهم خبرونه اور.
پېښور ښار کې د عیسایانو په ګرجه کې ترسره شوي پرونی ځانمرګي بریدونو کې د وژل شوو کسانو شمېره اته اویا ته رسېدلې ده. دې پېښه کې یو سل شپږ کسان ژوبل شوي دي چې پکې د ځنو حالت ښه نه دی. په دې پېښه کې څلور دېرش زنانه او اووه ماشومان هم وژل شوي دي. پرون مرکزي حکومت په هیواد کې د درې ورځو ویر اعلان کړی دی. بلخو افغان ولسمشر حامد کرزی په پیښور کې پرونی ترهګر بریدونه په کلکه وغندل. په هغه بیان کې چې د افغان حکومت په رسمي ویبپاڼه شایع شوې د ښاغلي کرزی لخوا ویل شوي دا ډول وحشیانه حملې چې پکې عام خلک وژل کیږي د انسانیت سره دښمنی ده. ټاکل شوې ده چې په اول وار به کابل کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د جوړجاړي او سولې د خبرو اترو لپاره د دینی عالمانو یوه نړیواله غونډه جوړه شي. د دې غونډې په هکله د افغانستان د سولې عالي شورا ویان مولوي شهزاده شاهد پرون مشال ریډیو ته وویل چې دې غونډه کې به د سعودي عرب، مصر، ترکیه، انډونیشیا، ملایشیا او هند په شمول د یو شمېر هیوادونو دینی عالمان ګډون وکړي. عراقی چارواکی وایي یو ځانمرګي برید کوونکی پرون په بغداد کې د سنیانو د یوې جنازې په مراسمو برید وکړ او دولس کسان یې ووژل. د بغداد په دوره نومې سیمه کې چې ډېره برخه اوسېدونکي یې سنیان دي پرونی برید پنځه دېرش نور کسان زخمیان کړي هم دي. د کینیا پوځ وایي چې د سخت دریز اسلام پالو لخوا په یو شاپینګ سنټر کې ډېره برخه برانته شوي خلک یې خلاص کړي دي. او د جرمني د چانسلر انجلا مرکل اتحاد د هیواد په انتخاباتو کې لویه کامیابي ترلاسه کړې ده.
مهم خبرونه مورید اوریدونکو. او سورزو اسلام آباد ته چرته زموږ همکار رحمت الله پاکستانی مطبوعات کتری دی او داغینه تاسو لپاره مهم ټکی راټول کړی.
ایکسپریس ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي چې د پیښور کوټۍ دروازې سره نږدې په تاریخي ګرجاګر کې دوه ځانوژن کې بریدونو کې و اتیا کسان مړه او یو نیم سل نه زیات جوبل شوي دي. اداري لیکي چې یو خوا طالبانو سره د مذاکراتو خبري کیږي او بل خوا هغوی دا قسمه کاروایان کوي. نو اوس وخت راغلی دی چې حکومت د ترهګرو په ضد د کاروایی پالیسي خپل کړي او ترهګرو او دوی سره تعلق لرونکو په ضد سخت نه سخت ګامونه پورته کړي. اداري په اخیره کې لیکي چې په ملک کې د پوهانو، دانشورانو او سیول سوسایټي دا فرض جوړیږي چې انتها پسندۍ حمایت کوونکو سیاسي مشورولۍ بایکاټ وکړي چې ورته احساس وشي چې د ملک اولس او باشعوره طبقه دوی نه خوښوي. نو دا شان هم ممکنه ده چې ملک کې د ترهګرۍ خاتمه وشي. جنگ ورځپاڼه هم خپل ادارې په پیښور کې شوي ځانوژن کې بریدونو لیکلې ده. ادارې لیکي چې په پیښه ټول ملک کې د خفګان اظهار کړی شوی دی او مسیحي ورورولۍ د ملک په مختلفو ښارونو کې د بریدونو په ضد احتجاجي مظاهرې هم کړي دي. ادارې لیکي چې ترهګر د پیښې له وجې په خیبر پښتونخوا کې د امن وضع خرابولو کوشش کوي. خو صوبایي حکومت سره ټولو فریقینو لپکار دي چې رایوځي شي او د داسې پیښو مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي. مشرق ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف قام ته خطاب کې د بیروزګار ځوانانو لپاره د شل ارب روپو شپږ پروګرامونو اعلان کړی دی. اداري لیکي چې یو طرف ته په ملک کې د سرکاري نوکریانو کمی دی نو بلخوا د خراب حالاتو له وجې ملک ته غیر ملکي سرمایه کاران نه راځي او د انرژۍ بحران له وجې د صنعتونو او کارخانو حالت هم ښه نه دی چې له وجې په ملک کې بیروزګاري زیاته ده او په داسې حالاتو کې د حکومت لخوا ځوانانو لپاره دا قسمه پروګرامونه شروع کول یقینا چې د ستاینې وړ ګام دی. اداري لیکي چې حکومت لا دا خبره هم په نظر کې ساتل پکار دي چې د پروګرامونو حشر لکه د تیرو حکومتونو کې شروع شوی پروګرامونو په شان نه وي. حکومت د داسې یو طریقه جوړ کړي چې کوم حاجتمند ځوانان دي چې ورته خپل جایز حق ملاو شي.
د سیمه حالات
او د نړۍ مطبوعات.
د افغان سیړونکو ویبپاڼه یعنی افغانستان انالیسټ نیټورک خپله یوه لیکنه کې وایي د ریپورټونو تر مخه پاکستان د افغان طالبانو دویم مشر ملا عبدالغنی برادر خوشی کړی دی. نوموړی په 2010 کال کې په کراچۍ کې د نیول کېدو په وخت فعال و او افغانستان کې روان د یاغیتوب مشري یې کوله. افغان او پاکستاني چارواکي دا نظر لري چې د ملا برادر د خوشی کولو په نتیجه کې به افغانستان کې د جوړجاړي عمل ته ګټه ورسي. افغان سیړونکو لیکي چې د ملا عمر په سیر ملا برادر د اورزګان ولایت سره تړاو لري خو د کندهار په یو مدرسه کې لوی شوی دی او د حامد کرزي په سیر د پوپلځي قبیله سره تعلق لري. د لیکنه کې د یو غربي خبريال په حواله ویل شوی چې ملا برادر د ملا عمر سره افغانستان کې د شوروي يرغل خلاف د جهاد د وخت ملګری دی او هغه وخت هم د ملا عمر په نږدې ملګرو کې شامل وو چې په 1994 کال کې د طالبانو د تحریک آغاز وشو. سیړونکو وایي دا ویل ډیر ګران دي چې ملا برادر د افغانستان د سولې په عمل کې څه ډول کردار لوبولی شي او دا هم نه د معلومه چې د خلاصېدو نه پس به د هغه خبره څومره اهمیت ولري. خو بیا هم د نوموړي په خوشي کولو پاکستان د افغانستان هغه غوښتنه چې د ډیر وخت راهیسې یې کوله سرته ورسوله. ممکنه ده چې پاکستان د ملا برادر په ذریعه د افغانستان د سولې په بهیر کې خپل کردار واضح کول غواړي. بلخوا ډان ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ تعلقات د ډېرې مودې راهیسې کړکېچن پاتې شوي، په دې وروستیو کې د دواړو هیوادونو اړیکې یو څه ښه شوي دي او د دې لویه وجه دا کېدای شي چې دواړه خواوې په دې پوه دي چې په 2014 کال کې د افغانستان نه د بهرني ځواکونو د وتلو نه پس په دوی لویه ذمواري راتلونکې ده، نو په کار دي چې هغې لپاره دواړه ښه همکاري وکړي. ورځپاڼه لیکي که څه هم تر دې دمه چې پاکستان څومره د افغان طالبانو مشران د خپلو جیلونو ناخوشي کړي دي، دې ګام افغانستان کې روان د سولې عمل ته ګټه نه ده رسولې. خو د دې باوجود د روغې جوړې لپاره سفارتي هلې ځلې په هر حال کې جاري ساتل د امید وړ خبره ده. د افغانستان او پاکستان ترمنځ تعلقاتو لپاره د دواړو خواو نه د پولې پورې غاړه بریدونه هم لوی خنډ جوړیږي او په کار دي چې دې لړ کې هم دواړه هیوادونه سنجیده ګامونه پورته کړي.
مشال ته غوژونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
فرایډي ټایمز وجلې په خپل راپور کې د خیبر پښتونخوا ملکن سیمې له ځینو ضلعو څخه د پاکستاني فوځي سرتیرو د ایستلو د دې صوبې د حکومت د پریکړې موضوع راخستې ده. په راپور کې په برادر کې د پاکستاني فوځ افسرانو د وجنې وروستي پیښې ته په کتنه د سواد امن کمیټو د غړو په حواله ویل شوی چې سیمې ته د طالب وسلوالو د بیرته تک پاړه د ځایي خلکو اندېښنې سیوا شوې دي. دغه راپور مهم ټکی د هارون بچان اورو.
له پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې اونیزي مجلې فرایډي ټایمز په راپور کې ویل شوی د رواني میاشتې په 15 نیټه په بردیر کې د طالب وسلوالو لخوا د پاکستانی پوځ د یو جرنیل او دغه د دوو کمانډرانو وژنې د خیبر پښتونخوا حکومت د دې پریکړې په اړه چې وایي له ملکن ډیویژن څخه د پوځي ځواکونه ووځي پښتنې ولاړې کړې دي. د پاکستانی پوځ په افسرانو د غبرید یو ورځ وروسته لاغي وشو چې د خیبر پښتونخوا له وزیر د بونیر او شانګلي زلونه د پوځي سرتیرو د وتلو د پریکړې منځوري ورکړه. په راپور کې د خیبر پښتونخوا د صوبایي وزیر شوکت یوسفزي خبره راغسل شوې چې ویلي دي تحریک انصاف ګوند د پاکستانی پوځ قربانیو ته سلام کوي خو اوس چې په سیمه کې امن بیرته پر ځای شوی پوځي سرتیری باید خپلو بارکونو ته ستان شي. راپور زیاتوي پاکستانی پوځیان د 2009 کال په مې میاشت کې په سواد دره کې د دې لپاره ځای پر ځای کړل شول چې د ملا فضل الله په مشرۍ د تحریک طالبان پاکستان د وسلوالو پر ضد عملیات وکړي. د سوات نږدې 2.5 میلیون خلک خپل کورونو پرېښودو او د پېښور، مردان، سوابای، کراچۍ او نورو ښارونو د خپل خپلوانو کورونو او یا هم د دوی لپاره په جوړو شوو کیمپونو کې اوسېدو ته اړ کړل شول. د 2009 کال په جولای میاشت کې پوځ ادا وکړه چې سیمه یې بیرته کنټرول کړې، ټول ترهګر یې یا خو وژلي، ژوندي نیولي او یا دا چې ورڅخه ځینې له سیمې تښتېدلې دي. په راپور کې بیا د عوامي نشتلګون په حواله ویل شوي چې د تحریک انصاف په مشرۍ د خیبر پښتونخوا حکومت له طالب وسلوالو ویریږي. د دې ګوند یوې غړې بشرا ګوهر مجلې ته ویلي صوبایي حکومت تر هغه ته زمينه برابروي چې بیرته په سوات کې سره غونډ شي او د 2014 کال نه وروسته چې بهرني ځواکونه به له افغانستانه وتلي وي پټنځایونه او د تربیې مرکزونه ولري. د مجلې پر راپور کې د غراز راغلي په سیمه کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د جوړو شو امن کمیټو غړي هم له ملکن ډیویژن څخه د پاکستانی پوځ سرتیرو د ایستلو د خیبر پښتونخوا حکومت له پریکړې خوشاله نه دي. د ځای امن کمیټو غړي چې یو شمېر ملګري وسلوالو طالبانو په دې وروستیو کې وژلي دي وایي چې د سیمې اوسیدونکي د عامو خلکو پر وړاندې د تروریستي بریدونو د بیا پیلېدو له امله اندېښمن دي. د راپور په پای کې د پېښور های کورټ د مشر قاضي دوست محمد خان هغه خبر راغستل شوې چې تیره سه شنبه د سواد درې د امنیتي حالت په اړه د یوې مقدمې اورېدنې پر مهال د خیبر پختونخوا حکومت ته وویل چې له یادې سیمې د پوځي ځواکونو د ایستلو په معامله کې دی بیړه نه کوي.
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستونز لري.
زمنګ کورونه وران شو له حکومت وران کړل.
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه مار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنه او نور د مشال ریډیو خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مه هیروئ.
د افغانستان د ولسی جرګې غړی فریب احمد کاکړ وایي د وسلوالو طالبانو په قید کې هغه نور بهادر شوی او د ښځو د حقونو لپاره به په هر ځای کې اواز پورته کړي. اے پی خبری ایجنسی له فریبا کاکړ سره یو ځانګړی مرکه کړي چې غټی کی زموږ همکار ګل آیاس وړاندې کړي.
اسوسییټډ پریس ایجنس د افغانستان د ولسی جرګې غړی فریبا احمدی کاکړ چې وسلوالو طالبانو تختولې و او د سپتمبر په 8 منټه خوشی کړي و یو ځانګړی مرکه خبره کړي. خبری ایجنسی لیکلي چې وسلوالو طالبانو فریبا کاکړ په 1400 کورونو کې ساتلی و او هر ورځ یې فریبا کاکړ ته له خپل کورنۍ سره د خبرو اجازه ورکړې و. خبری ایجنسی لیکلي چې وسلوالو طالبانو څلور میاشتې پورې فریبا کاکړ خپل منګلو کې ساتلی چې له حکومت سره سودا وکړي. د افغان حکومت لخوا د زینو وسلوالو د خوشی کولو په بدل کې فریبا کاکړ خوشی کړل شو. ای بی خبری ایجنسی سره ځانګړي مرکه کې فریبا کاکړ وای چې وسلوالو پر تشدد نه دی کړی او نه یې هم پر فشار راوستل شوی و خو آزاد نه و. خبری ایجنسی لیکي چې فریبا کاکړ خوشبخته و چې ژوندۍ ده. د دې نه وړاندې یو شمېر مهمې خزي په بریدونو کې وژل شوي. په دې کې دوه پولیس افسرانی او یو هندي لیکوال هم شامل ده. خبری ایجنسی اتوی چې فریبا کاکړ د افغانستان د پارلیمنت 98 زنانه غړو کې یو ده او د دې نه به خبره هم نه ده چې په افغانستان کې خزي له ډیرو ګواښونو سره مخامخ دي. فریبا کاکړ د خپل ولس په درد خبره ده. دوی وایي چې په کلو کې خلک په دې هم نه دي خبر چې واکسین څه ته وایي. خبری ایجنسی کې چې فریبا کاکړ د نورو وختونو نه زیاته زړوره شوې ده او ژمنه کړې چې سیاسي مبارزه به جاری ساتي. خبری ایجنسی د فریبا کاکړ لخلی په مقاله کې لیکلي چې هغه له پخوا څخه زیاته بهادر شوې ده او هغه به د افغانستان دفاع کوي. د نوموړي په وینا هغه به د دې هیواد د ښځو د حقوقو لپاره په هر ځای کې اواز پورته کوي. خبری ایجنسی کې چې د غزنی ولایت یو چارواکي د دې خبرې تصدیق کړي چې و ورپکی او یو ښځه د فریبا کاکړ د راخوشي کولو په بدل کې خوشی کړي شوې دي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پسته په ډیسټریټ کې
منګل ته دې کې کومې د
هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
اوردن کو د خبرونه په دې برخه کې ستاسو د پاره د هارون بچا په आवाज باندې د پیر محمد کاروان لیکلې غزل وړاندې کو.
وخت برازي رازي وخت برازي چې غاخ د زهرو بخامار للري وخت برازي چې غاخ د زهرو خمار نلری منصور وگرزی مستانا ملا ودار نلری منصور وگرزی مستانا ملا ودار نلری وقت برازی رازی راشی زمنگ لپو کے دے زالیو کی مارغان دے راشی زمنگ لپو کے دے زالیو کی مارغان دے راشی زمنگ لپو کے دے زالیو کی غرم و نختر نختر غرم و نختر نلری کلے موچ نار نلری غرم و نختر نلری لے موچنار نلری منصور وگرزی مستانا ملا بدار نلری وقت برازی رازی انداز سے اکڑا منی گل پغریونی ولی انداز سے اکڑا منی گل پغریونی ولی انداز سے اکڑا خلق پخپلو خلق پخپلو کارو بوختے پما کار نلری خلق پخپلو کارو بوختے پما کار نلری منصور وگرزی مستانا ملا بدار نلری وقت برازی رازی
دا هارون بچا په آواز غزل مردردون کو اوس په اکسپریس ټریبیون کې د کامران شفیع لیکل شوی دی مقاله مهم ټکی تاسو ته وړاندې کوو چې پکې لیکلی دی د حکومت سره وخت ډیر لګ دی او باید ترهګرو مخاوني ول شي راځي چې دغه لیکنې مهم ټکی وو کامران شفیع په خپل مقاله کې د کال 2012 د طالبانو د هغه ویډیو ذکر کوي چې پکې د وسلوالو طالبانو لخوا د وجل شوی 15 امنیتی سرتیرو جسدونه ختل شوی وو دغه شان په نورو موقعو هم ګڼ شمېر امنیتی سرتیری په بدردی سره وجل شوی کامران شفیع په ملکنډ کې د صوفی محمد تحریک حواله هم ورکی او لیکي صوفی محمد په افغانستان کې پردي خلک د جنگي جازونو بمباری ته پرېښودل خو خپل خپلوانې روغ رمټ واپس راوستل لیکوال زیاتوي دا اوسوس په بردر کې د فوج یو میجر جنرل او یو لیفټنټ کرنل وجل شو چې پړی وسلوالو طالبانو ومنله دا یو مهمه مقدا او هغه خلک چې د وسلوالو لخوا د امنیتي ځواکونو په وجنه خاموش وو کیناستل او د جرنل په وجنه خپل سترګې لګې ډېرې پرانستې اوس هم ډېر خلک داسې شته چې د طالبانو ظلمونه پټوي او د هغې لخوا د ترهګرې د پیښو پلا د بهر هیوادونو په استخباراتي ادارو اچي کچری وسوم طالبانو ته یو سخت خبرداري ورنکړې شونه په پاکستانی ځواکونو با بریدونه لا ډیر کی په دې غرض چې د حکومت اراده کمزوري کی کامران شفیع لیکي پښتنه دا د آیا زمونږ پالیسۍ جوړونکو خلکو دا خبره اومنله چې په طالبانو کې خنشته دا چې دا ټول وسلوال ټولګي یو دی دا چې ټول ملا عمر خپل مشر منی او دا چې کدا کار هر څومره ستونزې لري خو د شمالي وزیرستان پاکول ضروری دی کامران شفیع په پای کې لیکي اگر چې هغه په سیمه کې د امنیت پر ځای کولو لپاره د حکومت په هلو ځلو باور لري خو وخت ډیر په تیزی سره روان دی او باید د ترهګرو مخه ونیول شي د عمران خان ګوند د ترهګرې په ستونزه هیڅ پوه نه لري لکه څنګه چې د ټي وی د وی خبرونې کوربه هغه بل ورځ وویل آیا دا به خنوي چې طالبانو سره د خبرو اترو کار عمران خان ته حواله کړی شي کامران شفیع لیکي عمران خان دې یاد دې کار د پاره راوړاندې شي او یادې غلی کینی
تاسو ستونزې
زه تا کار جون یو څوک داخلي ورکو
خلک چې بیا بیروزګار دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاړي د ګرمې د وجې
د غریبانو ته پوس پوسوګ نه
مشال شته کنه تاسو د ستوندو پاړه با اوس سرکار نه نه خپني غزواب غواړو ستوندې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل پورز
په سوله کې د خزو د ونډې سرلیک لاندې د یک شنبې په ورځ یوه غونډه ترسره شوه چې د ننګرهار په اداري چارواکو سربیره پکې د افغانستان د سولې د عالي شورا یو شمېر غړو او د ختیځو ولایتونو ګڼ شمېر ښځو ګډون کړی و. دغې غونډې ته د مشال ریډیو همکار باز محمد عابد ورغلی او د غراب پورې پرې تیار کړی دی.
په سوله کې د ښځو د ونډې تر عنوان لاندې دغه غونډه د جلال آباد ښار په شاهي ماڼۍ کې ترسره شوه چې د افغانستان د سولې د عالي شورا په یو شمېر غړو سربیره پکې د لغمان، کونړ او ننګرهار ولایتونو څخه ګڼ شمېر ښځو ګډون کړی و. د ننګرهار والی ګل آغا شیرزي په سوله کې د ښځو د ونډې تر څنګ وویل که قومي مشران او دینی عالمان سره یو خوله شي نو امن راتلی شي.
د سولې د ټینګښت په رابطه د ښځو ونډه څونه مهمه ده چې د ټولنې نیمای قشر جوړوي، دا ته امید شته. خو بې طرفه قومي مشران جد علما کرام جوړ شي، خدای ته امید دي چې په افغانستان سوله راشي.
د ننګرهار د ښځو چارو ریاست مشري انیسی عمراني د دولت په وسلوالو مخالفینو غږ وکړ چې له مخالفت نه لاس واخلي او د سولې په ټغر کینی.
زمونږه هغه خویندې چې په لرو پرتو سیمه کې هغه ډیر رول لري، ځکه که زمونږه کمرور هغه مخالف طرف ته زمونږ په مقابل کې ولاړی، څنګه چې په اسلامي ټولنه کې او زمونږ په ټولنه کې د ښځو ارزښت ډیر زیات دی، که دغه خور او مور دغه مخالف ډلې ته خپل زولۍ وغوړي دغه لارې کولی شي خپل ورور او خپل خاوند کولی شي دغه لار د جنګ نه سولې ته دعوت کړي.
د لغمان د ښځو چارو د ریاست مشر ډاکټر شابیبی وایي کپلرو پرتو ولسوالیو کې د ښځو دپاره د سولې روزنیز سیمینارونه جوړ شي نو ښځې به وکولی شي چې خپل اولادونه سولې ته راوبولي.
په هر ولایت کې د ښځو چارو ریاستونه شته دي او د ښځو ریاست باید هلې ځلې وکړي چې هم په ولسوالیو کې هم په ښار کې او هم په هر ځای کې ورکشاپونه ورکړي او د ښځو ته بلنه ورکړي چې ښځې د حق او حقوق نه آګاه شي، بل کورنۍ خپل مانو روزی چې ترسو د دې سولې پروسې ته مخه وکړي او د جنگ جګړې څخه خلاص وکړي. مثلا نصیحت ورته وکړي چې جنگ ښه نه ده، کنه زموږ وطن خرابې، زموږ بچیان خرابې، زموږ ملک خرابې.
د افغانستان د سولې د عالی شورا مرستیال مولوي عطاولا لودین وایي چې که سولې وینو افغانان به بهرنۍ قوتونو ته هیڅ اړتیا ونه لري.
کم تکالیف او مشکلات چې د دې سولې تامین او د نامنۍ په نتیجه کې سړو ته رسیږي، دا رقم خزو ته رسیږي، اسیران کیږي، په شهادت باندې رسیږي، اولادونه وژل کیږي، موږ هیله من دي چې زموږ د سولې دغه پیغام د افغانستان ټولو ولسونو ته په امانت سره ورسیږي او بالاخره په دغه عظیم کار کې چې الهي امر دی د دې تامین په برخه کې موږ موافق شو او بالاخره د یو باثباته پایدار او په خپلو پښو ولاړ افغانستان شاهد اوسو او د دې ضرورت نه اوسي چې موږ د خارجي قواو د حضور ضرورت ولرو.
د زیاتوی چې په افغانستان کې د جنگ اور تدرې طبقي خلک لمنه وهي، یو ډلې هغه دي چې د افغانستان په ملت کې حضور لري خو د جنگ په دوام کې خپلې ګټې سنجوي، دویم ډلې د سیمې هوادونه دي او دریم ډلې په افغانستان کې د نړیوال ټولنې حضور دي چې هر یو هواد خپل سیاسي، اقتصادي، فرهنګي او حتی عقیدوي هدفونه لري. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یوشت
او شارټ ویوز یا لنډو سپو 12013 15315 15340
او په 15340 صافي اوریدل شي.
په پاکستان او افغانستان کې یو خاله ترهګری پیښ روان دي نو بل خوا د غلطا د امن د ټینګښت لپاره او د امن د پیغام د خورولو لپاره خلک هلې ځلې کوي او په دغه کې هنرمندان هم د چانا شاته نه دي. په پښتانه سندرغاړي د امن په کوششونو کې کوم ځانګړی رول لوبولی شي په دغه اړه د هارون باچا راپور.
سنا ظلم زور تا د دوران نپری دو من پیا والا رحم لارا د جانا نپری دو تم رلا سنا
کله یبی خو د پاکستان په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې لته رسو کلونو راهسه د ترهګرای په خدوام لري نو لبل خو د سیمې یو شمیر هنرمندانو په شوري توګه هڅه کړې چې د خپلو سندرو للارې د سیمې او نړۍ خلکو ته د امن پیغام ورکړي. د ملکن سیمې پیژندل شوی شاعر اکبر سیال چې په پښتنه خاوره راغلی د ترهګرۍ ناورین او له وجې د پښتون ولس د مشکلاتو حال د شعر په ژبه بیانوي. وایي د سپتمبر 20مه نیټه چې د سولې د نړیوالې ورځ په توګه لمانځل کیږي د خپلو شاعرانو او هنرمندانو ملګرو سره په ګډه د پېښور په نشتر حال کې ولمانځله. نوموړی زیاتوي یو سندرغاړی کولی شي په شعر کې ورکړل شوی د امن پیغام په ډېره ښه توګه یو زیات شمېر خلکو ته ورسوي.
سنتفور میوزیک شاعری دا د ژوند لپاره لازمی او بنیادی خبرې دي. سندر خو ژوند دی او ژوند سندر دا. من خو چې کتاب چاپ کړم زیات نه زیات یو زر کاپي کتاب هر سړی اور سو کاغذ ته هم نشي خو چې هنرمندان ملګری اور له خپل ساز او आवाज کولا ورکی په لکونو خلک واوري نو دغه لار خو زما په خیال کې ډیره موزون او بهترینه لار ده. خصوصا هغه هنرمندان چې هغه په خپل قام هیواد ژبه کلتور او ادب مین خلک دي نو هغې په کې بیا هغه شیز هم پیژني چې یاره مال څه ویل پکار دي.
د خیبر پختونخوا له نوخار سیمې سره تعلق لرونکو سندرغاړی فیاض خان خیشکی په سیمه کې د امن پر ځای کولو کوششونو کې د پښتون هنرمند ونډه ډیره مهمه بولي. نوموړی چې د پېښور د نشتر حال په کلتوري غونډه کې سندرې وویلې زیاتوي چې دغه رقم غونډې باید د صوبې په نورو ضلعو کې هم جوړ شي.
دغه سی غونډې جوړېږي نو په راتلونکي وخت کې به د دې خامخا یو نتیجه به راوځي. کله چې په هر یو ښار کې غونډې وشي او بار بار هم په دغه موضوع باندې خبرې وکړي شي نو زه وایم چې ډېر ستونزمنه خبره به وي. انشاءالله چې بدلون به خامخا راځي ځکه چې فنکار یو څیز ووایي نو چې هغې کې څه اپیل وي او د هغې وخت مطابق نو خامخا یې خلک اوري او اثر کې ناخلي.
فیاض خیشکی د دې موضوع په یادولو سره چې ګنې په خیبر پښتونخوا کې د پښتو موسیقۍ د ودې او پرمختګ چارې له پامه غورځول شوې دي زیاتوي چې که حکومت له هنرمندانو سره مرستې کولو ته حاضر شي نو دوی به وکولی شي د امن پیغام په خپرولو کې خپل رول په ښه شان ترسره کړي.
په دې سیمه باندې فن کوي نو مړ دي فنکاران چې څونه هم لګیا دي په خپل مخ باندې لګیا دي خو بیا هم که چېرې راغون شي او په دې توګه باندې کار وشي نو ډېر په دې لړ کې به مزل وشي او په دې معاشره کې به زمونږ او په دې ملک کې به زمونږ امن انشاءالله سندرې غږېږي. خو ضروري ده چې حکومت په دغې برخه کې خپله مرسته وکړي دې کار له دې خبرې له نوره وده ورکړي.
باید وویل شي په دې ورستیو کې د پېښور د کالجونو او پوهنتونونو یو شمېر زده کوونکو هم چې نوي نوي د پښتو موسیقۍ میدان ته راوتلي دي د امن پر موضوع ځانګړې سندرې جوړې کړې دي.
سندر رپور مور دا اوریدونکو د هارون بچا او سندر نوم واغست نو سندر بم وورو بلکې کلام دی د رحمان بابا او ویلې دی زی کپری دی
کرت گلو کا جسما دی گلزار شی کرت گلو کا جسما دی گلزار شی از غم کرا پخو کی بدخاشی از غم کرا پخو کی بدخاشی از غم کرا پخو کی بدخاشی گلزار شی هم دا غشه بسا پلور گزار شي چه هم دا غشه بسا پلور گزار شي از غم کرا پخو کې بد خار شي از غم کرا پخو کې بد خار شي از غم کرا پخو کې بد خار شي گلو کا چشما دے گلزار شی گرد گلو کا چشما دے گلزار شی